تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درن و اوریدونکو تاسو هم ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې له ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې وه. تیره شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دا لار له ایراني لوري سره د افغان مورچلونکو د لفظي شخړې له امله تړل شوې وه. د طالبانو ځینې چارواکو ویل چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته د څو ساعتونو لپاره نیولې او خراسمان په دی باب ایران څنګه دی ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي وین رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویل چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. نو موري وړاندې د دلاري باندې د لړت کړي وو. د ایران او طالبانو د پولیس او ترمنس پتی روڅ باندې دوه کلونو کې په زلونو پر پوله شخړې شوې او عمل ایران خپل پولي د لاند وخت لپاره بندي کړي دي. بلغاری د ایران د ګمرکونو یو چارواکي وايي تیر لمریز کال افغانستان ته د ډول ډول مالونو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګرد پرون شنبه ویلي تیر کال افغانستان ته د 1,125,328,000 په ارزښت مالونه ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي په دې مالونو کې خوراکي توکي او نور لوازم شامل دي چې د ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیې، اندونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرود ګمرک للارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. لکه چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ستونزې زیاتې شوي، زیات سوداګر اوس خپل مالونه د ایران د بندرونو للارې افغانستان ته واردوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لس باندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د ادارې د افغانستان څنګه پرون شنبه په خپل ایکس شبکه لیکلي د نقدو پیسو کومک له کورنیو سره د مرسته کوي چې دوی خپل د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې رقم را لدی سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوي چې هغوی خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بیوزلې کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالی مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. تاجکستان د روسیې د اول وارد رتبه چارواکي هغه ادعا رد کړ چې ویلي وو په دوشنبه کې د اوکراین سفارت د تاجکستان وګړي د روسیې خلاف جګړه کې د اجیرو سرتیرو په توګه ګماري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاهین سمدی پرون ویلي د روسیې د دې لوړ رتبه چارواکي دا بیان کوم اساس نه لري. روسیې د امنیت شورا منشي نیکولای پاتروشیف تیره چهارشنبه د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته دا هم ویلي چې مسکو ته نږدې د کنسرټونو پر سالار په حمله کې د اوکراین د ځانګړو خدماتو اداره لاس لري. اوکراین ویلي په روسیا کې د کنسرټونو پر سالون په حمله کې چې په نتیجه کې تر 1,000 زیات کسان ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ومانه لاس نه لري. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه وکړه چې د امریکا د ځینې شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. د امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسیال هلافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته د امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازن اقتصادي ودې سخت خبرې وکړې. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او وارداتي مرکزونو ته هم سر ورکړ. او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته لاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو لخوا د فشارونو زیاتېدو ته اندېښنې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او د رسنیو په کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکي فشارونه د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره له بده مرغه روښانه آینده نه لیدل کېږي.
راتلونکي اختر او د خلکو ناهیلي. کوناډ او نورستان کې خلک وايي نه پیسې لري او نه کار روزګار. اختر پس وکړي
متاسفانه چې وز غربت دی او په دې اخترونو کې مځان ته کالی نه دي کړي او نوم کورنۍ ته داسې هم په ګاونډ کې چې د غربت له امله کړېږي او زوري هیڅ نشي کول.
او په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې نیمه کلیزه. نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. سردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
زه امید زیرمالمو د دې خبرونه دوام کې هرکلای کوم. د خبرونه نیمای کې د لوبو د میدان سپورتي خبرونه هم خبرې کې د رسنیو د ملاتړ ځنی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو او کارکونکو د طالبانو زیاتیدونکو فشارونه د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دایکوندی کې د یوې محلي رادیو په خوانه مسول تر څو باندې یو سل ډیر شوزو باندې راول ورسته خوشی شو او یو بل خبريال هم د سو ساعتونو لپاره زندان ته اچول شو او هغه سره د طالبانو د بد چلن راپورونه هم ورکړل شوې دي. دا سوال کې دا چې طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرسیال تیر سیشن به ویلیو چې په افغانستان کې د بیان ازادي شته خود رسنیو د ملاتړ اداري دا ادعا نه مني. د بنسټونو په دې باور دي چې نوې المریس کالبا چنن یې 19 ورځې کې پر رسنیو نور محدودیتونه هم ولګول شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابۍ خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو په روان مریض کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي. ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تصل وی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتیدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کیږي. نه نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنا لري چې د اوسني حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسني حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوي دي او امنیتي پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتی پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغوم یا جدي میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلن تموم کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه د طالبانو لخوا چې اجرایی بڼه لري رسنیو باندې د زمینه برابر کړي د څه په مختلف مورد کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات سي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ سي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم رادیو په خواني مسؤل مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې یو سلو څلور ډیر شورزو تیرول ورسته پرون خوشی سو. خو دا معلومه نه ده چې دا محل د رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځین نور رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر حاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو ورسته خوشی سو، ویل سی چې له هغه سره بد چلن هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. خدای چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړي. د همدغو اداو په لړ کې تیر سیشن به د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته په تیر جمهوریت نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدل چې په دغه هیواد کې په بیساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولی خبرلان ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. د خبرلانو مرکز د 402 مریض کال په راپور کې ویلي د خبرلانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت کړي چې اتیا پکې د ګواښلو د غرض 95 نوري د خبرلانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار سوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
یو شمیر کوچان وایي د پرلپسې وچکالوي له امله مالداري ډیر اغیزمنه شوې او په ډیر شمیر څاروي هم تلف شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پام نه دی کړی او دوی د خپل مالدارۍ د پاللو لپاره ژمی تودو او پسرلي کې بیا یخو او خیرازه سیمو ته کوچ کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې چې کوچیان بیا ردوي او وایي له دوی سره هیڅ ډول همکاري او مرسته نه ده شوې. زموږ همکار د یو شمېر هغو کوچیانو سره چې لا هم دخته په دخته ګرځي خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی چې د کوچیانو د رمې په غږ سره پیلېږي.
په افغانستان کې پرلپسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریخي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغیزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمنی همدا مالداري ده خو اوس مهال ترې د اوبو وښو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خټک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ 3 او 4 پنځه مړې کیږي د وچکالۍ په خاطر یا د بی اوبو په خاطر. اوبو نسته واخه نسته هیڅ شی نسته. موږ ډېر بده مشکل سره مخامخ شو. درېمې سمالونه اوس موږ مړې هر ورځ مکی جواري نسته شی نسته اقتصاد نه لرو چې جواري به باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه د چوای جمع ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ترمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو خو نه یې و دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري مو ټول له منځ نه تللې نیمایي سلنه هم نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیره اونۍ کې تقریبا 1.5 سلمیږي موږ فرینه پارچاو کې سیلاب ویوړي.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي و خو پوخلي وشته او ستونزې هم مشترک دي. د هلمند پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
نږدې په دغه شپو کې هم دښتم پوت کې تقریبا 15 سنې مړې شولې. کله راځه د وای غواړي موږ په نغدو پیسو رانی سو. هغه هم داسې ګران رانی سو چې کنجاره او جواره او داسې کومه تر سره وو خو ډېره ښه خبره وایي.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري تر ډیره یې مالداري غوخه او لبنیات تر لاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په مخه دولتي ادارو ته عریض شوي هم پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو خو لا هڅو سره سره ونتوانیدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بیلابیلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې دي چې کوچیان ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلار ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا په روانه یوویشتمه پیړۍ کې یوه تر ټولو ویجاړوونکې وژونکې او نه حلیدونکې شخړه ګڼل شوې ده. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګیږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. که څه هم دواړو لوریو تر اوسه څو ځل ناستې کړي، خو لا هم د اوربند په اړه یوه بشپړه هوکړه نه ده رامخته شوې. تفصیل دی راپور کې.
په غزې تړنګ کې خواړه لږ پیدا کیږي او ملګرو ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداری ورکړی. ویلې دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لږ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 1 په غزې کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نورو افراطي ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغه متقابل شخړې سبب شوی چې د اسرائیل د سرحد په دوړو غوړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوی ده. د هغه لنمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یک شنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبري وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 شو او د ټپیانو 15,815 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مننه چې لام را سره یا سو ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې اختر ته محدودې ورځې پاتې دي، د افغانستان لبیا لا بیلو سیمو او ولایتونو د خلکو د ستونزو په اړه هم بیلابیل غږونه خپرېږي. راځئ چې د دغو ستونزو او د خلکو مشکلاتو له ډلې چې اختر ته څه تیاری لري، په څه فکر دي، کوم مشکلاتو کې راګرځي او آیا د اختر هم لکه د تیر په څیر هغسې خوندونه لري؟ د کونړو نورستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه به واورو که دوی وایي چې په سیمو کې د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله په دې ولایتونو کې ګڼو کورنیو اختر ته چمتووالی نه دی کړی. دوی له قبله د کار سړي ترې جګړو اخیستي او یا هم معلول شوي دي. تر څنګ په افغانستان کې د راغلي بدلون سره ډېر شمیر کسان له دندو شړل شوي او پر همدې بنسټ د پخوا په پرتله د اختر خوند پیکه شوی دی. دوی دا هم وایي چې حتی نور کارونه خو لا پرېږده، د اختر جامې یې د ځان او د کورنیو لپاره نه دي کړي. چې نور څه مسایل دي راځي تفصیل کې واورو.
په کونړ کې بې سرپرسته او غریبي کورنۍ به کوچني اختر ته هیڅ تیاری نه دی نیولې او د تیرو اخترونو په پرتله به یې د اختر زیات بې خونده وي. حمید الله او احمد شریف:
په تیرو اخترونو کې مې ځان ته کالي کړي او کورنۍ تم کړي. متاسفانه چې وز غربت دی او په دې اخترونو کې مې ځان ته کالي نه دي کړي او نوم کورنۍ ته. داسې هم په گاونه کې خلکو ځان ته کالي نه دي کړي چې د غربت له امله کړيږي او زوريږي او هیڅ نشي کولی.
په څه به واخلو؟ موږ دلته دونه پیسې نه کوو، دغه شل ډېر روپۍ کوو، په دغه کور ته زموږ سبزي سودان کی گن سودان تا جامع او نور صرف او پیزار په سوا ټول کو سر پرستی ما ترا غار زه بچن نو خلق ته کوم چې ځان تمین کی نور تا وستو
احمد شریف راته ویل پلار په تیر جنگونو کې وجل شوه په وینا چې په خو به د پلار ملګرو خپلوانو په اخترونو او نور ورځو شپو کې یو څمرسته ورسره کوله خو د راغلي بدلون سره هغه هم بې دندو شوه او سی څوک د لاسنیوي نشته نو هم دا وجه ده چې د اخترونو خوخی ال لاسور کړی دي د نورستان اوسیدونکو هم وای په ولایت کې ګڼي داسې کورنۍ شته چې د غریبۍ او بیوسۍ په وجه ترې د اختر خوخی او نور سره سیالي کول پاتې شوی دي د لویدیز نورستان اوسیدونکو نصیر الله جلال
بیروزګاری د کار کسب نشته خلک ټول روزګار دي بازار ته اکثر خلک زی د کلونه د باندونه او دوسرا د سی پیسې هم نشته چې ځانته کالی واخلي سپلای واخلي بوتان واخلي او ډیر زیات قیمتي ده اقتصادي وضعیت چې د خلکو سم نه ده او د کالی اغستلو او د نور سامان اغستلو نه خلک ډیر زیات عاجز دي
خلک له حکومتي دارو مرستندوی ټولونو او بډای افغانانو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې غریب او بیوسو کورنۍ سره مرستې وکړي او ځانونو سره دی د اختر په خادیو کې شریک کړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو آباد چې ازادي راډیو اوري او لمک سره سي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وي ساعته زموږ پر وپاڼه اوري او ټولنیزي شبکې محمد ساري په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د نن پونجون او خوځو په ډیر شمیر محدودیتونه او بندیزونه لګیدلي ترخوای ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم شته چې یوازې میرمنې نه رانغاړي بلکې د ټولنې په نورو برخو هم ده لدی د موسیقي اوریدل دي خدای چې اوس د خوښۍ مراسمو کې موسیقي څه ډول ده څه ډول خلک موسیقي اوري او څه ډول په خپلو خوښیو کې له موسیقۍ ګټه اخلي د نړیوال راپور د چي د افغانستان د بیا لبیل ولایتونو یو شمیر مرمن وايي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لامل دوی د خپل خوخي په محفلونو کې لچمبي یا دایری استفاده کوي دوی وايي طالبان ان په نسبتا لوړ غږ په محفلونو کې د موسیقي خبرولو ته هم اجازه نه ورکي دوی ازادي رادیو ته د هم ویلي چې د لوړ عمر لرونکو خزي د دوی د خوخي مراسمو کې چمبه وهي محلي سندري وايي او ځوانان ورته محلي نڅاکي یو شمیر چمبه پلورونکي هم تایید شي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګول وروسي کاروزګار خښوي دي د دې راپور په پیل کې د چمبیا او تمبل وهلو ترڅنګ د محلي سندرو لوریدو هم خود واخلي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه دوی د خوښیو په محفلونو کې لچمبه یا دایره کار اخلي افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو دی ودی او پراخېدو سره د چمبه کاربل د دودیز آله په تدریجي ډول لمنځولاړه خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي زای دایره نیولای دی د تخار ولایت اوسیدونکو پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلن پاړه خپل د سترګو لیدلې حال داسې وایي
په لمیډیا او وده شاهد او مچي همداسې وده او دغه یو کوچنی دای کړي رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و خو ډیر ټیټ و اما غو دیناو لپاره سوچ دغه محفل وکنه ولدي سره هم یو څو کسان چې مخونه په تور په ټیکریو تور پردو باندې پټکړی وسړی و دوی رانه نه وتلو دوا درې پایره هم وکوله او د جای کې هم وخصته لزان سره یې وخصته او لاړه بیا ویری چې سړی مورولې گیا.
د کابل اوسیدونکو سناوی چمبا یا دایره یوازینی وسیله ده چې اوس خلک کولای شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې مسکی بنده شوله. په کومنل باندې دوی په داری واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي د مسکۍ یو حمله دایرو څخه استفاده وکړو. خو بس دایو کې موږ بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه تر اوسه مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکو سلما وای د لوړ عمر لرونکو خځې په محفلونو کې محلي سندرې وای او انجونی او ځوانې خځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورګي
بل نه ده، دوري اتن په بڼه ده، اوس هم شته، همغه ډول ترې استفاده کیږي او یو سندره هم ورسره وزای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
مزي رقص هم کوي نه مرش.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار دی و پلورونکو او پیرودونکو ترمنځ د خبرو یو برخه باورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکو تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز لګیدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویرا لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدومه به اینا کس گیر نمیده. تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گویست زنگوله دار گیر میده نمیده. فروشات چی رقم حالا؟ حالا بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده؟ به خاطر چی حالا بیشتر میخرم؟
موسیقی بنده؟
خب خاطر موسیقی بنده حالا با دایره میدن راست میده.
د دایره دغه جوړونکو وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقي د آلو لړل د چی ګرد شکل لري او لډیر په خواره هیڅ دود ده. په خو به دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړیده. خو د دایره غانو د پلورونکو په وینا اوس د آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړیږي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپرو میترو او ریدالای سنگ.
ستاسو لپیغامونو
دا آزادی رادیو کرکون کو تا او اوریدن کو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګر په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم. نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو، هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته دا د کتابو لړۍ او سلسله ور پوره کړي، ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره. نو تاسو څخه زما هیله تمنا ده چې دا غږ را سره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسبته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وې. زما خو یو نظر و، زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی، نو غواړم دې نه مې هیله دا ده چې دا د نویو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډیره زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم، مننه تاسو نه چې زموږ پیغام خپروي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
بله 00422111201. زموږ د واتس اپ شمیره ده، کولای شئ په همدې شمیره له موږ سره خپل غږیز پیغامونه او د خپل سیمو حال شریک کړئ. هغه چې تاسو فکر کوئ د ازادي رادیو له څپو او د ازادي رادیو د ویبپاڼې له لارې باید خپور شي، ترڅو ستاسو غږ انعکاس ومومي او هغه ستونزې چې تاسو لرئ هغه ته رسیدنه وشي. په هر حال د ازادي رادیو همدا واتس اپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده، کولای شئ چې موږ ته په همدې خپل پیغامونه راورسوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په سلیروي ساعته خپرونو کې چې سلیروي ساعته دي په بیلابیلو وختونو کې درته خبر کړو. ډیره مننه چې راسره یاستئ. ملتیا مې کوئ په افغانستان کې د سهار